السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د کب یا هود شپږمه او د فبروري 24 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د طالبان لخوا د یوې توقیف شوې بریتانوي جوړې کورنۍ وایي طالبان باید سملاسي دغه ښځه او خاوند چې د عمر په 80مه لسیزه کې دي خوشی کړي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د دغه جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار د بریتانیا له حکومت غوښتي چې موضوع کې دخالت ونه کړي. دا اژانس په ټکو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه څه ویلو ډاډه کړي. د پیټر او باربي ریونلډز په نوم دغه جوړه چې ویل کېږي له تیرو 13 کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کوو طالبانو په بامیان ولایت کې نیولې ده. دغه جوړې افغانستان کې د ریبایلټ په نوم بنسټ اداره کوو چې هدف یې د تعلیمي او روزنیزو پروګرامونو ملاتړ و. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول دغه بریتانوي جوړې د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د سنډي ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې 90 کلن پیټر ریونولز او د هغه میرمن باربي چې 50 کلنه ده د فبروري په لومړۍ نیټه هغه مهال ونیول شول چې دوی په بامیان کې خپل کور ته روان وو. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د حیرتان هرات د ریل پټلۍ د رغولو په اړه له ازبکستان سره هوکړې ته رسیدلی دی. ملا برادر چې په 2 ورځني سفر ازبکستان ته تللی و د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته د کابل په هوایي ډګر کې د خپل سفر په اړه معلومات ورکول. خاغلی برادر ویل د ازبکستان یو تخنیکی پلاوی د ډیرل پټلۍ د تخنیکی مطالعاتو لپاره چې لګښتي هم ازبکستان ورکوي ژر افغانستان ته سفر کوي او در ځوونو تر بشپړې دوه لس ورځې وروسته به عملی چاره پیل کړي. د حیرتان مزار شریف 50 کیلومتر ریل پټلۍ په 2010 کال کې د آسیایي بانک په تمویل بشپړه شوې او تجارتي اموال له منځنۍ آسیا او ازبکستان افغانستان ته انتقالوي. ازبکستان په 2013 کال کې هم لیوالتیا ښولې وه چې د دې 450 کیلومتره ریل پټلۍ د رغولو یوه برخه مصارف پرې کوي. دا ریل پټلۍ به له 100 ولایتونو تیریږي چې ورسره د سیمه ییز اتصال او ریل انتقالاتو ته زمینه برابرېږي. اسوشیټډ پریس راپور ورکړی چې د 2002 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره اسرائیلي ټانکونه اشغال شوي لویدیځې غاړې ته ننوتلې دي. د رسنیو د راپور له مخې دا ټانکونه وروسته له هغې د اشغال شوي لویدیځې غاړې به په لور لاړل چې سرتیري به یې د راتلونکي کال لپاره د فلسطیني خاورې په ځینو برخو کې پاتې شي. د جنوري په 1 په غزه کې د اوسني اوربان د ټینګېدو 2 ورځې وروسته اسرائیلو په اشغالي لویدیځې غاړه کې یو لوی برید پیل کړ. فلسطینیان دا بریدونه د هغوی پر سیمو د اسرائیلو د کنټرول د ټینګولو یوه هڅه بولي چیرې چې 3 میلیونه فلسطینیان د پوځي واکمنۍ لاندې ژوند کوي. دغو وژونکو بریدونو په ښاري سیمو کې ویجاړۍ رامنځته کړې دي. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاټس وویل چې هغه او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پوځ ته امر کړی چې د تولکرام کډوالو کمپ او په نیول شوي لویدیځه غاړه کې د ټولو کډوالو کمپونو کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د عملیاتو شدت زیات کړي. د اوکراین ولسمشر وایي که چیرې د هغه استعفا په اوکراین کې د سولې معنا ولري نو چمتو دی چې د ولسمشرۍ لڅوکۍ لاس په سر شي. ولودیمیر زلنسکي د یکشنبې په ورځ د فبروري په 23 په کیف کې په یوه خبري غونډه کې وویل که په اوکراین کې سوله وي که تاسو واقعا زما استعفا ته اړتیا لرئ زه چمتو یم چې دا کار وکړم. هغه بیا زیاته کړه چې دا کار ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په بدل کې کولای شي. او د کرکټ د اتلانو په جام کې نن دوشنبه د بنگلاديش او نیوزیلند ټیمونه لوبه کوي. پرون د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې چې د دوبۍ په میدان کې وشوه پاکستان په لومړي بیټنګ یا توپوهنې سره د 222 منډو هدف وټاکه. په جواب کې هندوستان وتوانید چې په 3 ویختم اور کې ځان هدف ته ورسوي. په داسې حال کې چې لای هم شپږ وکټې په لاس کې وي. دا په روان اتلانو جام کې د پاکستان دویمه ماته وه او تر ډیره سیمی فاینال ته د رسیدو چانس هم کم بریښي. د هندوستان لپاره په دې لوبه کې ویرات کوهلی سلیزه ووهله. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي بیګم او ځوانانو رادیو ته د کار مشروطه اجازه د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې کار دی. د تورخم لار د بندیدو خلک لستونزو سره مخامخ کړي. هلته یو مسافر وایي
راغلی مدری ورځې کېږي مریضان راځلی تورخم کې مدری ورځې کېږي هر طرف ته مې نه پرېږدي لاره بنده غواړم چې لاړ شم خو مریضان رسم تداوی دپاره.
پاکستان وایي که امریکا هغه کسان چې هلته د تک په نیت پاکستان کې میش دی ونه باسي دوی به د ناقانونه کډوالو په ډله کې حساب کړي.
دی ډیر زیات موږ خوشنه کړي او دا ډیره ځورونکې ده. دی موږ ذهني ټینشن پیدا کړی دی. امنیتي مشکلات هم دی پاکستان کې.
او جرمنی کې کریسچن ډیموکرات ګوند پارلماني ټاکنو کې ډیرې څوکۍ ګټلې خو د حکومت لپاره اړ دی چې له نورو سره ائتلاف وکړي.
اصلی خبر دا ده چې په جرمنی کې یو داسې حکومت بیا جوړ شي چې ژر تر ژره د ښه پارلماني اکثریت سره د عمل کولو توان ولري.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونه د سر راپورته. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د بیګم او ځوانانو رادیوګانو دفترونه لا نه دی پرانستل شوی. د دغه مرکز مشر احمد قریشی ازادي رادیو ته ویل چې د دغه رسنۍ یو دوه کارکونکو لا هم د طالبانو په توقيف کې دي او دفترونه یې نه دی پرانستل شوی. د خبريالانو یو بل بنسټ بیا وایي دغه رادیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوی خو په خبره یې یو لړ شرایط پرې وضع شوی چې د بیان له ازادۍ سره اړخ نه لګوي. طالبانو هم د شمې پورې تایید کړ چې بیګم او ځوانانو رادیوګانو ته په مشروع ډول د بیا فعالیت اجازه ورکړي. تفصیل صفی الله سانکزی.
یو ورځ وروسته له هغه چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت اعلان وکړ چې بیګم او ځوانانو راډیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړې، د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د دغو دواړو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز مشر احمد قریشی ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ چې د دواړو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي، د دوی دوه کارمندان هم د طالبانو په توقيف کې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د شنبې پر ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو د وزارت د خبرونو څانګې د بیګم او ځوانانو راډیوګانو د بیا پرانیستلو لپاره د دې راډیوګانو د چارواکو له پرلپسې غوښتنو وروسته د دې راډیوګانو د بیا پرانیستلو جواز صادر کړ، په دې شرط چې خپل پروګرامونه د طالبانو د حکومت د اصولو او د ژورنالیزم د اصولو پر بنسټ جوړ کړي او په راتلونکي کې له هر ډول سرغړونې ډډه وکړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په داسې حال کې چې د راډیوګانو د پرانیستلو ارکلی کوي، د رسنیو له قانون پرته په ځینو مواردو د دې راډیوګانو مکلف ګرځول او د دوو رسنیزو کارکوونکو توقیف غندي. د خبريالانو دغه مدافع بنسټ د یادو راډیوګانو د کارکوونکو د سمدستي خوشي کې دوه غوښتنه هم کړي. اخوا د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته ویل
هرچند از آغاز نشرات
موږ د بیګم راډیو د بیا پرانستلو ارکلی کوو، دا یو مثبت ګام دی. په تیرو دریو کلونو کې طالبانو ثابته کړې چې دوی د بیان ازادۍ، د معلوماتو آزاد خپرېدو او د آزادو رسنیو فعالیتونو ته هیڅ تعهد نه دي او په افغانستان کې د رسنیو په فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولې دي. موږ هیله لرو چې د راډیو بیګم فعالیتونه به پرته له کوم شک او ځنډ څخه پیل شي. د بیګم او ځوانانو راډیو دفترونه د دلوي په شپاړسمه په کابل کې د طالبانو د استخباراتو ریاست او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا تړل شوی وو. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت هغه وخت اعلان کړی و چې ګواکې بیګم راډیو د ډیرو سرغړونو سربیره یوې بهرنۍ رسنۍ ته پروګرامونه تولیدول او د دې رسنۍ دفتر د پالیسۍ د سرغړونو او د کارل جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې له امله تړل شوی. په هماغه ورځ د ځوانانو راډیو دفتر هم چې په وزیر اکبر خان مینه کې له بیګم راډیو سره په ګډه په یوه ودانۍ کې ده وتړل شو. طالب چارواکو د دې راډیو د کارکوونکو کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او اسناد له پښتنو ګرویګونو وروسته ضبط او د دواړو راډیوګانو یو یو خبريالي هم ونیو چې تر نن په توقيف کې دي. بیګم او ځوانانو راډیو دوه آزادي او خصوصي رسنۍ دي چې په فرانسې کې د یو میشت افغان پانګوال حمید امان لخوا تاسیس شوی. بیګم د 2018 کال د مارچ په 8مه په کابل کې د طالبانو له بیا واکمنېدو 15 میاشتې مخکې تاسیس شوی و. د ځوانانو راډیو په 2019 کال کې تاسیس شوی و او هدف یې د عامه پوهاوي لوړول او د خلکو او کلتورونو ترمنځ د خبرو دود یاد شوی. د افغانستان د عامه رسنیو قانون چې د طالبانو د حکومت لخوا پلي کیږي وایي چې رسنۍ د خپلو مسلکي دندو په ترسره کولو کولو کې آزاد دي او چارواکي باید دوی محدودي یا ونه غواخي خو طالبان په مکرر ډول خبر اعلان او درسنوي کارکونکو نیولې دي. افغانستان د بيپولي خبر اعلان او د مرکز لخوا د 2023 کال د مطبوعاتو د ازادي په لیست کې د اوسلاتیا هیوادونو لړل یو سلو اتاویم ځای لري. افغانستان په 2023 کال کې په نړۍ کې یو سلو 250 مقام درلود. د طالبانو په بیا واکمنې دوه غاڼې رسنۍ د سیاسي او اقتصادي محدودیتو په سبب تړل شوي او طالبانو په خبرونو باندې په پراخه کچه محدودیتونه لګولې دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو اوس هم ورزو د افغانستان او پاکستان ترمنځ لانجو ته د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وای د تورخم لارې بندیدو غنو ستونزو سره مخامخ کړی دی. د دوی په وینا د سلګونو ډالرو په بدل کې د خپل ناروغانو لپاره د پاکستان ویزه اخیستي، خو اوس چې تورخم تراغلی پاکستانی او چارواکو لارې بند کړی او اجازه نه ورکوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا کله چې د پاکستان حکومت په افغان حکومتونو فشار راوړي نو د ډیوران پر کرخه جوړې کړې دروازې د عام خلکو په مخ تړي چې د دوی په ټکو د دې کار ډیر زیان عام خلکو او تر ډیره ناروغ لرونکو ته رسیږي. تفصیل له رهلا انوري اورو.
راغلی مدری ورزکی مریضان راځلی تورخم کې مدری ورزکی یا طرف ته مینه پری دلار بند غواړم چې لاړ شم خو مریضان وسمه تداوی ده پر
دا د کونړ ولایت وسیدونکو فضل رحیم ته د چاچ پلار د شکرې او ګردو ناروغي لري او پننګرهار کې ډاکټرانو ورته ویلي چې باید زر تر زره پیښور ته ورسوي. هغه وای د ډیرو ستونزو غالولو او د شپګنیمو $100 لور کړ ورسته د خپل ناروغ لپاره د پاکستان ویزه ترلاسه کړی ده او تیر ورځ چې تورخم تراغل نو پاکستانی ځواکونو د شپې له خوا دروازه تړلې و. دا یوازې فضل رحیم او ناروغ پلار نه دی چې په پیسو ویزه ترلاسه کړي او اوس په تورخم کې بند پاتې دي، بلکې د هغوی په څیر په لسګونه کسان شته چې عاجل ناروغان ورسره دي او د لارې بندښت په وجه کړاوونه ګالي. د دوی له ډلې یو هم عبدالواحد دی چې غواړي خپل ناروغ د درملنې لپاره پیښور ته انتقال کړي، خو د لارې بندې دای په وړاندې ستر خنډ دی.
فعلا ترخم تر غلې ما مریضان مراوړي دي او ای خو ته پیښور ته انتقالو درې ورځې کیږي لارې بندې دي او مشکل همدغه دی چې زمونږ مریضان همدغه تل ناست دي او څو ورځې کیږي مریضان مراوستي خو ته نشو انتقالولې.
په سلګونو او زرګونو داسې کسان هم شته چې د درملنې سوداګرۍ د خپلوانو لیدو او یا هم د نورو اړینو کارونو تر سره کول لپاره پیښور ته تللی او د تورخم دروازې تړلو سره هلته بند پاتې دي. د بندو پاتې کسانو په وینا هر سهار تورخم ته د لارې پرانستل کېدو او خپلو کورونو ته د رسیدو په هیله په زرګونه روپۍ لګوي، خو ماخام بیرته ناهیلي پیښور ته ستنیږي. په پیښور کې سار محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل
دی خو ته په زرها او خلک سار شوی دي مریضان او سړي چا د سترګو پریشونو نه کړی چا د ملا کړی چا د شیشي کړی چا د شکرې دی خو ته کوم خلک سار شي دي ډیر به انتهانه مشکل سره مخ شوی دي قران الله شي تو هم ته به ماخام راشي پیښور ته نو ستونزې ټول ستونزې دا ختم ستونزې را دی ختم ستونزې ده.
د محمد رحیم په وینا ایسارو شو کسانو چې څه پیسې درلودي هغه ترې د ډاکټرانو په پیسونو درملو په هوټلونو کې پر شپو تیرولو او د موټرو په کرایې وتللې دي. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وای پاکستان په داسې حال کې د تورخم دروازه تړي چې هلته پرتو افغان کډوالو باندې زمکه راتنګ کړي او په زور یې اړکوي چې خپل سیمو ته ستانه شي. د ننګرهار اوسیدونکو نعمت الله ازادي راډیو ته وویل پاکستان تل هڅه کړي چې په جبري ډول د کډوالو راوستل او د لارو تړل پر افغان چارواکو د خپل شرایطو منلو لپاره د فشار په ډول وکاروي. په خبرې په دې فشارونو د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوی تاوتریخوالی نه حل کیږي
او د حکومت نه مداخله د خپل کې سره کینی او خپل مشکلات حل کی او ځکه چې د تجارانو تم کې تاوان دي، عوام تم تاوان دي، حکومت تم تاوان دي. که تر څو د لارې خلاص نشي ډیر مشکلات رامنځته شي.
د یادونه ده چې پاکستان د تورخم دروازه د فروری په 20مه ماخستن 10 بجې د هر ډول تګ راتک پر مخ وتړله، او د دې کار لامل د افغان طالبانو لخوا د ډیورن کرخې سر نږدې د پوستو جوړول خودل. خو په تورخم کې د سرپرست حکومت کمیسار باختر اجانس ته ویلي چې دوی په خپل خاوره کې پوستې جوړوي او پاکستانی لوري دوی ته له خبر ورکولو پرته لار تړلې ده او ولسونی ستونزو سره مخ کړی دي. هغه له خلکو غوښتي چې د لارې بیرته خلاصېدو تر خبرتیا دي تورخم ته لتګ ډډه وکړي.
اوریدونکو، د تورخم د لارې د بندېدو او هلته خلکو ته د ورپېښو ستونزو په اړه مو دا راپور واورېد. اوس پر ځو یوې بلې موضوع ته، هغه دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه افغانان چې د امریکا له لوري بیا میشتېدنې ته نه قبلېږي او په اسلام آباد کې میشت دي، که چیرته امریکا ته انتقال نشي دوی به د غیر قانوني کډوالو په توګه وپیژني. اساق ډار د ترکی له ټی آر ټی ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې دا خبرې کړي. د خبرې هلته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو یا هغو افغانانو چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تګ په نیت دي اندېښنې پارولې دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغانانو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د پاکستان د حکومت تازه خبرداري وایي زرګونه حق افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ په تمه شپې ورځې تیروي، که چیرې د بیا میشتېدنې قضیې رد یا په وخت ونه څیړل شي نو هغوی به په پاکستان کې د دوی لپاره غیر قانوني کډوال وي او ژر به خپل اصلي هیواد افغانستان ته واستول شي. دا خبرداري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اساق ډار د ترکی له ټی آر ټی ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې چې جزئیات د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم خپاره کړي ورکړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې سره سره لیوالتیا هم ښودلی چې دا مسله به له واشنگټن سره د خبرو له لارې هواره کړي او زیاته کړي چې حکومت یې دا موضوع څیړي. نوموړي دا هم ویلي چې متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې دغه افغانان به د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جنوري په 20مه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لېږدول شوي په سمه توګه یې امنیتي څېړنه نه ده شوې، نو له همدې امله یې امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. دغه ځنډ په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي روان وضعیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشتي افغان کډوالي نورزی روان وضعیت ته په پام ازادي راډیو ته وویل:
دی ډیر زیات موږ خوشنۍ کړي او دا ډیره زورونکې ده. د موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړي دي، اقتصادي مشکلات هم دي او امنیتی مشکلات هم دي په پاکستان کې. نو افغانستان کې هغه سي حالت او دلته په پاکستان کې دغه مشکلات ډیره زورونکې ده.
یو بل افغان کډوال هم چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، وایي خپل وطن کې ژوند په خطر کې دی او د مخکې تک لار هم ورته تیار ښکاري.
دشوار خواهد بود در صورت که اگر
که ریختی هم پاکستان دا پریکر عملی کری دا با دا افغان پناهغوښتون کل پارا دیر سخت دوی او دوی بلا یو تیاره او تورتن راتنون کی سره مخامخ کری
و تاریک در پیش روی پناهجویا خواهد بود.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبریالان، مدني فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي، د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي، امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په موخه ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان ته ولاړل. دوی ویلي چې په خپل وطن کې له امنیتي، اقتصادي او د زده کړو له ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 80,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي، خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د یادونه ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې په دې هیواد کې د میشتو بیا اسناد بهرنیانو په وړاندې چې ډېری افغانان دي عملیات پیل کړي، چې د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه لا تلکه ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان حکومت په دې تورن دی چې د کډوالو له موضوع سره سیاسي چلند کوي. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالف وسله واله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې فعال ده، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. پاکستان د طالبانو پر حکومت دغه فشارونو په ترڅ کې ډیر ځله د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې هم د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې. تازه پاکستان له پرون راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتک په وړاندې تړلې ده. د طالبانو تر واک لاندې د باختر اجانس خبر ورکړی چې پاکستانی لوري دا دروازه وروسته له هغې وتړله چې طالبانو د ډیورن کرښې دې غاړې تاسیسات جوړول، خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسئلو ته وروسته بیرته راستنیږو، ستاسو پیغامونه هم خپرېدو ته چمتو دي، خو اوس راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. هغه دا چې د جرمني په پارلماني ټاکنو کې مسیحي محافظه کار ګوند سی ډی یو تر ټولو زیاتې رایې وګټلې. د فردریش مرز په مشرۍ دغه ګوند نږدې 90% رایې خپلې کړې، خو د حکومت د جوړولو لپاره به له نورو ګوندونو سره ائتلاف ته اړوي. الټرنیټیو د آلمان لپاره هي اړخي افراطي ګوند هم نږدې 40% رایې ګټلې. د اوسني صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ اس پی ډی په څ باندې 14% دریم مقام خپل کړی. تفصیل له صفي ولاستانې ګزیو.
د جرمني خلک د یک شنبه پر ورځ لوخت مخکې فدرال ټاکنو کې برخه واخیسته. څو د پارلمان یا بونستاک د شپږ سو ډیر شو غړو په انتخاب سر به خپل راتلونکي صدر اعظم وټاکي. پایلې چې یک شنبه ماښام شاوخوا شپږ بجې اعلان شوې، پکې د مسیحي محافظه کار ګوند سی ډی یو مخکښي وښودل شوه. دغه ګوند چې د جرمني د پارلمان یا بونستاک له شپږ سو ډیر شو څوکیو 210 خپلې کړي، د ټولو رایو نږدې 90% جوړوي. د فردریش مرز په مشرۍ دا ګوند براتلونکي حکومت جوړوي، خو اړ دی چې له یو یا څو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. فردریش مرز وویل نوی حکومت به ډیر ژر جوړ کړي څو یو ور بیا په اروپا کې رامخته شي. اصلي خبره دا ده چې په جرمني کې یو داسې حکومت بیا جوړ شي چې ژر تر ژره د ښه پارلماني اکثریت سره د عمل کولو توان ولري. ځکه ګرانو ملګرو، بهر نړۍ زموږ په تمه نه ده او د اوږدو ائتلافي خبرو او مذاکرو په تمه هم نه کینی. موږ اړتیا لرو چې په چټکۍ سره عمل وکړو، څو موږ په کور کې دننه سم کار وکړو، تر څو موږ بیا په اروپا کې مخته راشو او نړۍ پوه شي چې جرمني یو ځل بیا په ډاډمن ډول اداره کیږي. د دغه ګوند پلویانو هم چې په برلین کې د ګوند په یو مرکز کې د پایلو له اعلان شور او ولولو هرکلی وکړ، ټینګار وکړ چې فردریش مرز به د جرمني راتلونکی صدر اعظم وي. نشپېته کلن فردریش مرز چې له 2022 کال د مسیحي دیموکرات ګوند رهبر دی، د اولاف شولز په حکومت کې د پارلمان د اپوزیسیون ډلو مشري هم کوله. هغه د انګلان مرکل د واکمنۍ په دوره کې تر ډېره له سیاست لرې پاتې و، خو په 2013 کال کې یو وار بیا د سیاست میدان ته ودانګل. د ټاکنیزو کمپاینو پر مهال د فردریش مرز ګوند عمدتاً د مالیو په کمولو، د پوځ په بیا جوړولو، د کډوالۍ او پناه غوښتنې د قوانینو په اساسي اصلاحاتو ټینګار درلود. د جرمني په پارلماني ټاکنو کې د اټکل سره سم د خیاړ خفراتي ګوند الټرنیټیو د آلمان لپاره اف د نږدې 40% رایې وګټلې. په بونستا کې د دې ګوند څوکۍ 140 ته ورسېدي. د دې ګوند مشر آلیس وایلدل د پایلو په لیدو وویل ګوند یې تاریخي بریا خپله کړې او چمتووالی وښود چې غواړي په راتلونکي حکومت کې برخه واخلي. خیاړ خفراتي ګوند د کډوالو ضد پالیسي مخته وړي، د جرمني د حاکمیت او هویت د خوندي کولو په لټه کې دی او ټینګار یې دی چې د جرمني پولې باید وتړل شي. په دې ټاکنو کې له خیاړ خفراتي ګوند د نړۍ د تر ټولو بډایه کس ایلان ماسک پراخ ملاتړ هم د ټولو پام ور واړو. د جرمني په اوسنیو ټاکنو کې د صدراعظم اولاف شولز په مشرۍ زکارا کین اړخی اس پی ډی ماته خړلیا او یوازې 14% رایې ګټلی. دا تر دوی منړی والی جګړې ورسته د کین اړخی ګوند تر ټولو بد پایله ګڼل کیږي. کته هم خی اړخی ګوند ایف دی پوسنه ټاکونکو کې دویم ځای لري، خو نور ټولو ګوندونو وارد مخه ویلی چې نه غواړي ورسره ائتلاف وکړي. د ترتیب د راتلونکو حکومت د جوړولو لپاره باید مسیح دیموکرات ګوند سی ډی یو له محافظه‌کارا کین اړخی اس پی ډی یا د جرمني زرغون ګوند سره ائتلاف وکړي چې ممکن مذاکرې څو نه وخت ونیسي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو، که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، په ژوندۍ باندې اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته تاسو په انټرنیټ کې غواړئ رادیو واورئ، د موبایل اپلیکیشن ته مو ورسئ. هلته ازادي رادیو اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ، تاسو به په انټرنیټ کې یا په خپل موبایل کې په اسانه توګه په ډیر کم لګښت سره ازادۍ رادیو اوري. او که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ، facebook.com/azadiradio آدرس دی.
له خبرونو ور اخوا،
د جرمني په پارلماني ټاکنو کې مو راپور ورسته درته په بلخ پرونه کې هم درو، خو اوس راځو په دې ټولګه کې دې ته چې د یو ان وومن یا د ملګر ملتونو د خځو څنګه یو ځل بیا د افغان خځو ملاتړ کړی دی. په دې اړه پام کړئ د ابدي سپوږمۍ د راپورټ.
په داسې حال کې چې د افغانستان ښځې لا هم له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن یې یو ځل بیا پر ملاتړ ټینګار کړی. یو این وومن د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلی چې باید د افغان ښځو او نجونو غږ واورېدل شي او د هغوی غوښتنو ته په عملي بڼه رسېدنه وشي. په دوام کې زیاته شوې چې اړتیا ده د افغان ښځو له مبارزې ملاتړ وشي او پر وړتیاوو یې پانګونه وشي. یو این وومن زیاتوي چې د افغان ښځو مبارزه نړیواله ده او دا سازمان لا هم د هغوی تر څنګ ولاړ دی. په همدې حال کې یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له کار او زده کړو محرومې شوې وایي له درې نیمو کلونو راهیسې د کورونو بندیوانې دي او د دوی په خبره نړۍ یوازې د دې حالت ننداره کړې. زهرا چې د کابل اوسیدونکې ده او له نهم ټولګي وروسته له زده کړو منه شوې، ازادي راډیو ته وویل:
ما 4 سال چې د کزاموزیش
دا څلور کاله کېږي چې موږ له زده کړو محروم یو، د کورونو په کنجونو کې باندې یو او خپلې ټولې هیلې او ارمانونه مو له لاسه ورکړې دي. تر اوسه نړۍ زموږ غږ نه دی اورېدلی او هیڅ عملي ګام یې نه دی پورته کړی تر څو د نیمې ټولنې یعنی د افغان ښځو ستونزې حل کړي. موږ نور ستړي یو لدې چې ووایو د ښوونځي دروازې د خلاصې سي یا د هیله ولرو.
مریم چې د کابل بل اوسیدونکې او د اطلاعاتو او کلتور وزارت پخوانی کارکونکې ده خو اوس په کور ناسته ده، ازادي راډیو ته وویل:
درست است که سازمان های مختلف تا امروز به خاطر حقوق زنان
دیکتیا ده چې بیره بیلو سازمانونو د ځوانانو د حقوقو لپاره غږ پورته کړی، خو دا کافي نه دی. ما یو عمر زحمت ویست، درس می ووایه او په سختي سره می کار پیدا کړ، خو نن بیکاره یم او یوازې دا ګورم چې کله بل دې حالت خلاص شو. ریښتیا خبره ده ده لزور مو چې ډیر وویل او غږ مو نه ورېدل شو، نور امید نه لرم.
بس که گفتی مو نتیجه نداد، حال بیخی نه امید شدیم.
مسوده کوهستانی چې د ښځو د حقونو فعاله ده هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
تا جایی که ما با
زه چې خلکو سره په اړیکه کې یم پوهېږم چې له هغه راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلې، ګڼ شمېر ښځې د جبري ودونو قرباني شوې، ډېرې نجونې رواني ناروغیو باندې اخته شوې او کورنۍ د درملنې وس نه لري. ښځې اوس ناهلي او بېچارې شوې دي. له بده مرغه نړۍ لا هم د افغانستان خلکو پر وړاندې خاموشه ده او هېڅ حل لاره نه پیدا کوي،
وجود نداره.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو درې نیمو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او د طالبانو محدودیتونه یې غندلی دي، خو ډیری افغان ښځې وایي چې دا هڅې بسنه نه کوي ځکه یوازې تر اعلامیو او غندنو محدودې پاتې دي او تر اوسه یې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات نه دي کړي. که څه هم طالبانو تل ادعا کړې چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د 2021 کال راهیسې ښځې د خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي پورته له زده کړو، دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو او له ډیری ټولنیزو فعالیتونو محرومې شوې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام کوم. زما دا پیغام دی، ما ته نشر کړي دلته په هلمند ولایت د کجکی پولیس والے کې چې کوم مرستې راځي دا پر غریبانو باندې نه ویشل کیږي. وروره کم سړی چې دغه کلی مشر یا هغه ته بس دوه درې نومه او هغه بیا درې نومه د دیږي د د پرنامه چې د لیته یا اکا دی یا وراره دی یا د اکا زوی دی هغه نومان بیا ودت دوغه تر سی کونډه یتیم ګرد پاته دی، یتیمان خوران دغه صفات دی، بوس یخونه دی، بارانونه دی، ټول روزګار نسته، خوران څو کې پدې یخ کې خو هغه مرسته چې راسی هغه دغه ماړه ماړه ځنی ټول کې ځنی وې سی بل څوک رینه پکشي وی. هله کوم چې دغه زما ژغ در لوړ مقامات پسې ورسوي. الله پاک مو ملسه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه نشنه اوریدونکو یم د ذاتی رادیو او زه له تاسو څخه ماده وکټنه ده وګاله پاکستان څخه پورسوي تر وسپور له موږ سره هیڅ ډول همکاري نه ده سي تر نړیوالو چارواکو پورې د موږ غږ ورسوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. شام احمد خبر کوم د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ده. نن پنځه شوره زمخ کې می زوی زما په کوچلاغ کې نیولې کوټه په کوچلاغ کې د ډیپورت معاملې ده. وس پروت ته خور من افغانستان کې و هغه په کوټه کې د ودی په جیل کې پروت ته افغانان خو په پاکستان کې غرق او تباه دي، که خالق دې دا پاکستان لا هدایت ته نیکي ورکي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.